پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې. ازادي راډیو لپی یو استودیو دی غرمنۍ خبری خپرونه کې موزه نوري هرکلی کوم. وابوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که بین الافغاني خبرې ژر پیل شي د سولې د یوې موافقې امکان شته. د سولې عالي شورا دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په کابل کې هیله وښوده چې په څه باندې 2 میاشتو کې به له طالبانو سره د سولې یو تړون وشي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. دغه راز نن د شکنجي له قربانیانو د ملاتړ نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په پلمه مو هم د څو قربانیانو حال اخیستی. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. سالی محمد سالی له خبرونه اوروي.
په افغانستان کې 2 امریکایي پوځیان وژل سوي دي. د لوګر چارواکي وایي چې د محمد اغې ولسوالۍ په زرغون ښار کې تړل سوي ښوونځي بېرته پرانیستل سول. د پاکستان چارواکي وایي په بلوچستان کې وسلوالو د پولیسو پر مرکز حمله کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ وایي چې نن یې په افغانستان کې 2 پوځیان وژل سوي دي. له دې سره په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د وژل سویو امریکایي پوځیانو شمېر 6 ته ورسېد. دا پېښه په داسې حال کې کېږي چې پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو افغانستان ته ناڅاپي سفر وکړ. هغه په دې سفر کې وویل چې واشنگټن تمه لري چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مخکې د سولې یوه موافقه وسي. د امریکا پوځ په خپل اعلامیه کې د وژل سویو سرتیرو د وژنې د علت په اړه جزئیات نه دي ورکړي. په اعلامیه کې ویل سوي تر هغو چې د دغو سرتیرو کورنیو ته احوال نیمې ورکول سوی د هغوی بشپړ هویت نه روښانوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي وایي افراطي ډلو، نیابتي عاملانو او مذهبي افراطیانو نړیواله سوله او امن په جدي ډول کمزوری کړی دی. عادلی راز دا خبره پرون د تروریزم د قرباني سویو دوستانو د ډلې په پرانیست غونډه کې وکړه. دغه نوې ډله د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش په سپارښتنه جوړه سوې چې افغانستان او هسپانیا یې مشري کوي. عادلی راز وویل چې افغانانو د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې ډېره قرباني ورکړې او په دې درد تر نورو ښه پوهیږي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادلی راز ویلي چې د تروریزم دوام د بشري حقونو او اساسي ازادیو د خوندیتوب چاري او د پرمختګ مخه ډپ کړې ده. د لوګر ولایت چارواکي وایي د محمد اغې ولسوالۍ په زرغون ښار کې تړل سوي ښوونځي بیرته پرانیستل سول. د دغو 5 ښوونځیو دروازې د ازادي راډیو تر راپور وروسته نن د زده کوونکو پر مخ پرانیستل سوې. ځایي اوسېدونکو دغه ښوونځي د شنبې په ورځ د اعتراض په ډول وتړل. دوی شکایت درلود چې د استوګنې سیمو ته نږدې امنیتي پوستې جوړې سوي چې ورسره د دوی ورځنی ژوند ګډوډ سوی دی. د لوګر د پوهنې رئیس عبدالوکیل کلیوان نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ښوونځي تر تفاهم وروسته بیرته پرانیستل سول.
مې د محمد خپل کاري باندې درجو مرکم وکولې تل نن اجازه وکړه او خپل پونځي تران یعنی په نورمال شکل باندې درسي بهر روان ده اوس په خپل ضرورت.
ویل سوي چې په دغو ښوونځیو کې شاوخوا 2500 زده کوونکي لیک لوست کوي. تر دې مخکې د محمد اغې ولسوالۍ په دهنو کلي کې هم په همدغه سي اعتراض کې د 2 ښوونځیو دروازې تړل سوي وي. خو هغه ښوونځي هم د ازادي راډیو تر راپور وروسته بیرته پرانیستل سول. د پاکستان چارواکي وایي په بلوچستان یلات کې د پولیسو پر یو مرکز مشکوکو وسلوالو حمله کړې ده. د دوی په خبره وروسته وسلواله جګړه سوي ده. په دې پیښه کې د پولیسو یو افسر او 3 حمله کوونکي وژل سوي دي. د پولیسو یو محلي چارواکي جواد طارق وویل چې په دې حمله کې چې نن په لورلای کې سوي یو پولیس ټپي سوی هم دی. طارق وایي چې 2 ځانمرګو برید کوونکو په ځان پورې تړلي منفجره مواد چولي او دریم تن د پولیسو لخوا وژل سوی دی. پاکستاني طالبانو په یوه لنډه اعلامیه کې د دې حملې مسؤلیت منل د خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د هندوستان له صدر اعظم نریندر مودي سره په نوي ډیلی کې خبري وکړې. دا خبري په داسل کې وسوي چې د تجارت او تعرفو پر سر د دوړو هیوادونو اړیکې ترنګلې سوي دي. د دوړو مشرانو د کتنې په اړه سم د لاسه نور جزئیات نه دی ورکول سوي. په پام کې د مایک پامپیو نن وخته له خپل هندي سیال اس جی شنکر سره هم وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون نو وخت هندوستان ته ورسېد. تر هغه مخکې سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو او افغانستان ته تللی و. تبدا سال کې د چپم کې د رواني اونۍ په ورستوي کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د هند له صدر اعظم نریندر مودي سره په جاپان کې د نړۍ د 10 سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل د سرمشریزي په څنډه کې وګوري. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلينسكي راتلونکي اونۍ کاناډا ته ځي چې د مرستندویانو په لوی کنفرانس کې برخه واخلي او له کاناډایي چارواکو سره خبرې وکړي. د اوکرين د جمهوري ریاست په اعلامیه کې ویل سوي چې د جولای له لومړۍ تر درېیمې به زيلينسكي د کاناډا له صدر اعظم جستن ترودو، د بهرنیو چارو وزیر کريستيا فريلاند، د پارلمان له غړو او د تجارانو له استازو سره وګوري. د اوکرين ولسمشر به په تورنټو کې د اوکرين د اصلاحاتو په نوم کنفرانس کې هم برخه واخلي چې د کاناډا او اوکرين په کوربتوب د جولای پر دویمه پیلېږي. په دغه کنفرانس کې به تر 300 زیات کسان برخه واخلي چې په هغوی کې به د بهرنیو چارو وزیران، د نړیوالو ادارو مشران او د مدني ټولنې فعالان شامل وي. په دغه کنفرانس کې به د اوکرين د اصلاحاتو د پروسې په اړه بحث وسي. زيلينسكي د مې میاشتې پر 6مه د اوکرين د ولسمشر په توګه خپل دنده پیل کړه. او د کرکټ د 2019 میلادي کال په نړیوال جام کې نن پاکستان او نیوزیلند په خپلو کې مسابقه کوي. د دې مسابقه به د افغانستان پر وخت د ماپښین پر 2 بجو د انګلستان په برمنګهم ښار کې وسي. پرون د دغه مسابقو په لړ کې انګلستان د استرالیا پر وړاندې ماتې وخوړله.
له سلام احمد سلام مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که دا وزنی نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د هلمند دی چې په څه باندې 2 میاشتو کې له طالبانو سره د سولې تړون وشي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم هلمنه ده او وایي که بین الافغاني خبرې ژر پیل شي د سولې د تړون کې د تړون امکان هم شته. نن د شکنجي له قربانیانو د ملاتړ نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په پلمه مو د څو قربانیانو حال اخیستی.
یو دوه ورځې ډېر وهل ما ته د تا لاس رئیس بوتله ما پاس منزل کوته چې هلته دوه درې ساعته زه ډېر تر یو څه لوی وهلم صاحب.
د افغانستان د ولس جرګې د ریاست لپاره بیا د انتخاباتو لړۍ پیل شوې. له دې حاله مو هم خبرو. هند ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر او د غرض له هندي چارواکو سره د خبرو له جزئیاتو به هم خبر شي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان ونې خبرونه مه هیروئ. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صافه او واضح اوریدلی شئ. د خبرونې پاتې برخه به هم زه نوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که د افغانانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې ژر پیل شي، د دې امکان شته چې د سولې تړون هم ژر وشي. دغه څرګندونې د سولې د عالي شورا ویان غفور احمد جاوید نن ازادي راډیو ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپو د تېرې ورځې د هغو څرګندونو په غبرګون کې وکړې چې ویویل د هیله مند دی چې د سپتمبر میاشتې تر لومړۍ نیټې یعنې په څه باندې 2 میاشتو کې له طالبانو سره د سولې تړون وشي. پومپیو دغه هیله داسې مهال څرګندوي چې د افغانستان د سولې لپاره د غزنګړی استاد زلمی خلیل زاد به د راتلونکي شنبه په ورځ بیا د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره 8 دور خبري پیل کړي. د موضوع د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام تعقیب کړی د کابل سټډیو سره. د اکرام صاحب، د مایک پومپیو د دغو څرګندونو وروسته په کابل کې چارواکو څه وویل په تېره بیا د سولې عالي شورا؟
ډېره مننه نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل په داسې حال کې چې د راتلونکي اونۍ د شنبې په ورځ باندې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې وم پړاو خبرې پیلېږي او تازه دلته په کابل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د افغان سولې په اړه څرګندونې کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا د معمول سره سم دغه ناست او د ښاغلي پامپیو څرګندونو ته هیله مندي لري. د سولې د عالي شورا جاوید نن ازدی راډیو ته وویل چې دوی هیله لري چې د قطر وم پړاو خبرې به د بین الافغاني خبرو اترو د پیل لامل شي.
نزی فکر کوم چې مخکې مذاکرات او رسمي مذاکرات پیل کولای شي چې ستونزه لا ډیره په زر حل کی او لا په ډیر تیزی مونږ یو موافقه ته ورسیږو. مزمون هیله مندي هم دا چې د ډاکټر صاحب خلیلزاد دغه دور مذاکرات به وکولای شي چې د افغانستان دولت او طالبانو تحریک ترمنځ د مستقیم او رسمي خبرو اترو د پیل لړۍ شي.
نوری صاحب، تیر ورځ دلته په کابل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم په کابل کې خبر اعلان ته وویل چې د امریکا متحده ایالات د سپتمبر لومړۍ نیټې پورې، یعنی په راتلونکو څه باندې دوو میاشتو کې افغانستان کې د سولې یوې هوکړې ته د رسېدو هیله لري. ښاغلي پامپیو وویل په دې اړه چې د افغانستان خاوره به د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کېږي، له طالبانو سره د یوې مسودې نهایي کېدو ته نږدې شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا هم ویل چې له ترهګرۍ سره مبارزه د نړیوالو ځواکونو حضور بین الافغاني خبري او اوربند هغه څلور موارد دي چې له طالبانو سره خبرو کې مطرح دي او یوازې په یو مورد توافق ممکن نه دی. مایک پامپیو وویل چې تر اوسه هیڅ څه نهایي شوی نه دی. له دې خبري کرانس نو وروسته ښاغلي پامپیو له ولسمشر اشرف غني او همداراز له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره هم وکتل او ویل چې د امریکا متحده ایالات هڅه کوي سو د افغانستان ټول لوري خبراتور میستا راکاگی. نوموړی ول د سولې په خبرو کې پر هر پرمختګ د افغان حکومت او د افغانستان مشرتابه خبر ساتي. په دغه خبرو کې خغلی پامپیو پاکستان ته هم اشاره وکړه، د پاکستان همکارۍ ته د افغانستان د سولې په برخه کې ویل چې اوس وخت را رسیدلی چې پاکستان د افغانستان د سولې له بهیر سره عملی همکاري وکړي. د پداسال کې د ټاکل شوی د سبا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تقریبا شاوخوا 4.5 کلونو وروسته د دوهم ځل لپاره پاکستان ته ولاړ شي او دغه هیواد له مشرتابه سره خبري وکړي. نوري صاحب، موږ چې د افغان ولسمشر لویان هارون چخانسوري سره وغږیدو، د دغه سفر د اجنډا په اړه باندې وویل چې د سولې خبرې به د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ د بحثونو په سر کې وي.
د سفر کې به په څلور موضوعات باندې تمرکز کیږي. اول منطقوي اتصال دی، دوام تجارت او ترانزیت او سرمایه‌گذاری په افغانستان کې، دریم د امنیت په برخه کې به بحث وسی، او څلورم د سولې برخه کې، چون افغانستان حکومت خلک نړیوال اوس د تعامل تر 30 کلن بحران ته د پای ټکی کېږي، او باید ولدل سي چې د منطقې نور وادینه خصوصا پاکستان په دې برخه کې آمادګي څومره لري او سره همکاري کولای شي.
نوري صاحب، تازه خپل ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي دي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د یو نوې فصل د پرانیستي په هدف باندې اسلام آباد ته زیو ډیر هیلمند دي چې د زړې بې باورۍ ځای به همکاري ونیسي. ولسمشر اشرف غنی په 2014 کال کې د افغان ولسمشر په توګه له لوړې څومېشتې وروسته پاکستان ته سفر وکړ او وروسته د کابل او اسلام آباد اړیکې ترنګلې شوې او ترمنځ د لوړ پوړو چارواکو تک راتک کم شو. دا ځل پاکستان هم ویلی دی چې د پاکستانی چارواکو چې پاکستان ته به د ولسمشر سفر چې وي دا به تشریفاتي نه وي او په بیلابیلو مسایلو باندې به جدي بحثونه وشي. بلې نو رسېب.
بلې اکرام الله اکرام، له تاسو نه یو دنیا مننه. قدرمن اوریدونکو، وامردل چې د افغانستان د سولې شورا وایي چې د افغانانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې ژر پیل شي، د دې امکان هم شته چې د سولې تړون ژر وشي. د سولې شورا دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون کابل ته په ناڅاپي سفر کې هیله وښوده چې په راتلونکو څه باندې دو میاشتو کې به له طالبانو سره د سولې یو تړون وشي. پومپیو دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې ټاکل شوې ده د راتلونکي شنبې په ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد بیا د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره اووم دور خبرې پیل کړي. دغه راز ټاکل شوې چې افغان ولسمشر اشرف غني هم سبا اسلام آباد ته لاړ شي، هغه هیواد ته چې د افغانستان د سولې په پروسه کې ویل کېږي مهم رول لوبولی شي. خو په افغانستان کې د ولسي جرګې د ریاست پر سر د راپورته شوي جنجال موضوع ته مخه کوو. همدا شېبه د ولسي جرګې له ځایه د ازادي راډیو خبریال نجا صافی را سره ده. نن بیا د ولسي جرګې د ریاست لپاره انتخابات پیل شوي دي. نجا جان، انتخابات څه ډول پیل شوي؟ بیا څو تنه درېدلي دي د ریاست څوکۍ لپاره؟
ډېره مننه نوري صاحب. وروسته له هغه چې تېره ورځ د جاوید جیهون او میر افغان صافی ترمنځ ټاکنې بې نتیجې پای ته ورسېدلې، نن بیا ځلي درېیم پړاو ټاکنې روانې دي. او دغو ټاکنو ته خانقا رضایی، خان محمد وردک، صدیق احمد عثماني او عبدالستار حسیني ولاړ دي. کچېرې دوی نن بیا هم کومې نتیجې ته ونه رسېږي، ټاکنې به نن دویم پړاو ته ځي او بیا به د دوو غوره کاندیدانو ترمنځ سیالي کېږي. خو په ټوله کې د ولسي جرګې د کورنیو دندو د اصولو له مخې که دویم پړاو کې بیا هم څوک بریالي نه شي، انتخابات به د هغو غړي ترمنځ وشي چې د انتخاباتو په تیرو دورو کې د رایو فیصدي لوړه وه. که په څلورم دور انتخاباتو کې بیا هم دوه کاندیدان د حاضرو غړیو د رایو اکثریت ترلاسه نه کړي، کوم کاندید چې ډېرې رایې وړي د رد یا تایید لپاره به علني رایګیري کېږي او انتخابات به ترسره کېږي. د ولسی جرګې یو شمېر غړي له هغې ډلې بیا رمضان بشردوست په وکیلانو تور ولګوه چې د رایې ورکولو لپاره پیسې اخیستي او نننۍ ټاکنې هم غیر قانوني وبللې. دغه ټاکنې که څه هم جنجالي دي خو بیا هم روانې دي او تر راتلونکو شیبو پورې به نتیجه معلومه شي.
نن ججان څومره وکیلان حضور لري او تاسو چالته غږیدلی یاست؟ یعنی فکر کوئ چې انتخابات به بیا هم هغه پخوانی جنجال ته ور وګرځي؟ یعنی د لومړي ځل لپاره چې میر رحمان رحماني د بری ادا کړې وه هغه به بیا هم مطرح شي؟
بل یوسف موږ له یو شمېر وکیلانو سره چې خبرې وکړې دوی نظر دا و چې انتخابات به بیا هم جنجالی وي او دویم پړاو ته بسي او په دریم پړاو کې هم ممکن وي کومې نتیجې ته ونه رسیږي، ځکه د دوی ترمنځ لانجې اوس هم په خپل ځای دي او دغه ستونزې نه دي هوارې شوي.
بلې نجا صفیله، تاسو نه مننه د ازادي راډیو خبریاله و چې د افغانستان د ولسی جرګې له ځای د جرګې د ریاست لپاره د نننیو درمزلي انتخاباتو نور حال راکو. ازادي راډیو اوري د نننیو انتخاباتو لورسي نتیجې به مو هم خبر کړو. اوس د اقتصادي خبرونه رحمت الله افغان وړاندې کوي.
د هلمند د کرنې ریاست وای په دغه ولادت کې په لومړي ځل د کیلو نیلګیو مثبته نتیجه ورکړې. د هلمند د کرنې رئیس زلمی الکون نن ازادي رادیو ته ول ټاکل شوی ل دی ورسته په دغه ولادت کې د کیلو باغونه زیات شي.
دغه تحقیق چې موږ شروع کړی دی چې د دې توافق د ابو هوا سره وګورو چې نتیجه ورکړي، بیا موږ د کیلو دوه اخو د کان محورې کوو، درته د کانانو په لاس کې ورکو، د کان محورې کوو، دغه څخه تجارتي باغونه جوړ کوو او دې باندې څخه تکثیر
دا نموړی په خبره. اوس مهال افغانستان ته له پاکستان څخه په سلګونو ټنه کیله وارديږي. د فراه د سوداګرۍ او پانګونې ریاست وای له دغه ولایت نه دوه موټر هندوانې د آذربایجان پلازمینه باکو ته رسیدلې. د یاد ریاست اجرایوي امیر حشمت نورزی نن ازادي راډیو ته ویل چې سکل په دغه ولایت کې د هندوانو حاصلات زیات وو خو د خرڅلاو بازار یې نه درلود.
نمایشی دو موتر سربود آذربایجان صادر کرده، خوشبختانه امروز به شهر باکو رسید.
تغل نورزای زیاتوی سکل په فرا ولایت که ده هندوانو حاصلات شاوخوا 1 میلیون تنو تا رسیدل. او د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ د یو شمېر بهرنۍ اسارو په مقابل کې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر، یو اتی افغانۍ، یو اروپایي یورو، یو نوی افغانۍ او یو پوله، یو انګلیسي پون، یو سلو یو افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ، 15 پوله زر هندي کلدارې، 1,200 افغانۍ او زر پاکستانۍ کلدارې، 515 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. مخکې لدې چې د افغانستان په اړه ځینو نور راپورونو ته مخه کړو یو سیمه ییزه او نړیواله موضوع راخلو. مخکې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په ناڅاپي سفر کابل ته لاړ او له افغان چارواکو سره خبرې وکړې. له کابله هم نوې ډلې ته ولاړ او هلته هم د هندي چارواکو سره پر بېلابېلو موضوعاتو خبرې کوي. دا موضوع زما همکار ملالۍ بشیر تعقیب کړې، دلته په سټوډیو کې راسره دی. ملالۍ جان، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له هندي چارواکو سره پر کومو مسایلو خبرې کوي؟
نورس صاحب راپورونه وایي چې مایک پومپیو بل نارندر مودي سره د هندوستان د دفاعي او انرژي په برخه کې له روسیا او ایران سره د اړیکو په اړه خبرې وکړې. امریکا پر روسیا او ایران دواړو بندیزونه لګولې دي. هندوستان ته د مودي تر سفر مخکې هندوستان پر 28 امریکایي تولیداتو لوړې تعرفې وضع کړې وې. دا کار یې په خبرګون کې وکړ کله چې واشنگټن له نوې ډیلي څخه یو شمېر سوداګریز امتیازات واخیستل.
بله.
آیا دا په دې معنا ده چې د دوی ترمنځ سوداګریزې اړیکې لږ څه ترنګلې شوي دي؟
نوري صاحب، د سوداګرۍ په برخه کې په دې وروستیو کې ځینې تغیرات وینو، لکه هندوستان د امریکا د مڼو او بادامو په ګډون پر نورو تولیداتو د جون په 14مه تعرفه زیاته کړه، او د ټرمپ ادارې د هندوستان د المونیمو او اوسپنې پر تولیداتو تعرفه زیاته کړه. خو د سوداګرۍ په برخه کې پر دغو وروستیو تعولاتو سربیره امریکا او هندوستان د یو بل ستراتیژیک ملګري هیوادونه دي. هندي چارواکو ویلي چې دوی د ایران په ګډون پر ستراتیژیکو او سیاسي مسایلو له واشنگتن سره د نظر ډیر توپیر نه لري. نو دوی ویلي دي چې دواړه هیوادونه باید د سوداګرۍ او تجارت په برخه کې له احتیاطه کار واخلي.
ټاکل شوی چې نریندرا مودي د جی شل یعنی د اقتصادي سترو هیوادونو د سرمشریز په څنډه کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره هم وویني، آیا د هغه څلور سوه دفاعي سیستم په اړه به هم خبرې وکړي چې هند غواړي له روسیې وپیري؟
هو، واشنگتن مخکې په دې اړه خپلې څرګندونې کړې. راپورونه وایي چې د دواړو هیوادونو چارواکي شایي د هندوستان د هغه پلان په اړه هم خبرې وکړي چې غواړي له روسیې څخه اس څلور سوه هوایي دفاعي سیستم وپیري. واشنگتن له تیرو دوو کلونو راهیسې په دفاعي برخه کې د هندوستان تر ټولو لوی عرضه کوونکی هیواد دی، او په همدې حال کې د هندوستان او امریکا ترمنځ سوداګري هم دوامداره زیاته سوې ده، او له کاله یو نیم سل میلیارد ډالرو ته رسېدلې ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو اوري، نن د شکنجه قربانیانو د ملاتړ نړیواله ورځ ده. دغه نړیواله ورځ لمانځنه یو فرصت ته چې خلکو ته دغه ستونزې په اړه پوهه ورکړل شي، او دغه نړیواله ستونزې د لمانځه وړلو لپاره سیاسي اراده پیاوړې او د بشریت د لاسته راوړنې پیاوړې او هم ستاینه وشي. دا ورځ د افغانستان د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم لمانځل کېږي، په هغه هیواد کې چې ډیری قربانیان لري. هم بندیانو سره د افغانستان په زندانونو کې د ناوړه چلند شکایتونه شوي، او هم د وسلوالو مخالفینو له لوري چې هغه کسان نیول شوي. له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو د بد سلوک څخه ګیله کړې ده، شکایت کړی دی. خو د افغانستان د بشري حقونو سازمان بیا وایي چې په دې هیواد کې د بېلابېلو لاملونو له امله د اسیر شوي او بندي شوو ځورونه تر اوسه روانه ده، او دا د اندېښنې وړ خبره ده. دا خبره د دې سازمان مشر لال ګل ازادي راډیو ته وکړه، او وی ویل هم د افغانستان حکومت او هم مخالفین د وګړو حقونه تر پښو لاندې کوي. فیروز عزیزی پرې رپورټ لري.
زمان ګل د کابل ښار د هواشناسۍ د سیمې اوسیدونکی دی. دای وایي تیر کال د انتحاریانو د ساتلو په تور په ناحق امنیتي ځواکونو نیولی، او درې میاشتې چې ورسره وو هغه یې شکنجه کړی دی.
یو دوه ورځې یې ډېر ووهل، ما ترې تا لاس رئیس بوتله، ما پاس منزل کوته کې هلته دوه درې ساعته زه ډېر په ډېر تالو یې ووهلم صاحب ته په ژړا کوکې مې لږ درد ساده لږ وه دا یې درد کوي په لاټ سمه دا تلې مې لږ لږ څوخ کوي چې ودې
په افغانستان کې له اسیر شویو او بندیانو سره ناوړه چلند او د هغوی شکنجه او ځورونه لا هم یوه لویه ستونزه او جدي اندېښنه ده. د افغانستان د بشري حقونو د سازمان مشر لال ګل له شکنجه شویو نه د ملاتړ د نړیوالې ورځې په مناسبت دا مطلب بیان کړ. هغه د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې لا هم په بېلابېلو پلمو اسیران او بندیان په افغانستان کې د بېلابېلو خواوو په واسطه ځورول کېږي.
کوم چې د قانون پر وړاندې کوم پرخورد چې باید هغه ورسره وشي، په دې تاسو سره اکثریت وختونه د بندیانو دغه حقونه تر پښو لاندې کېږي، او دوی د بدني ځورونې لاندې راځي.
ښاغلی لال په افغانستان کې د شکنجه کېدو د پیښو د شمیر په اړه څه ونه ویل، خو وایي چې د بېلابېلو اړخونو له لورې د اسیرانو او بندیانو شکنجه روانه ده. د بندیانو د شکنجه کېدو ستر لامل د عامه پوهاوي نشتون وباله، او وی ویل چې آن د زورولو لارې اطلاع ترلاسه کیږي چې دا له بشري حقوقو سره په ټکر کې ده. تر دې وړاندې هم د طالبانو او افغان حکومت لوري په زندانونو کې لبنديانو او اسیرانو سره ناوړه چلند او د هغوی پر وړاندې د زورزیاتی راپورونه خبر شوې دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو او افغان امنیتي بنسټونو نظر هم ولرو. خودواړو لورو زموږ اړیکو ته ځوابونه وایي. خودواړو خواوو تر دې وړاندې لبنديانو سره بد چلند او د هغوی شکنجه کول رد کړی دي. په ورته وخت کې یو شمېر شکنجه شوي کسان بیا شکایت کوي چې د بند یا اسیر کېدو پر مهال ورسره ناوړه چلند شوی چې اوس ورته ګڼستون جوړ شوی دی. ندا محمد وایي سیمه ییز پولیس وو او په اورزګان ولایت کې د طالبانو لخوا ونیول شو او د دوی په زندان کې نږدې دوه میاشتې تیرې کړې دي. دی وایي د طالبانو لخوا شکنجه شوی او لا یې هم پر مخ ژور ټپونه ښکاري.
فتاور جی باندې یو پنځو سورځي دلته باندې و ماڅ ظلم سکاج چې وای په ما باندې وسو سروین دې مغه دې ګان ماڅو او وهلې مراکل دونه باندې خانه تیر کړل.
د بشری حقوقو او مدني فعاله ویدا احمد ازادي رډيو ته وویل چې په هر حال کې باید دواړه لوري د خلکو په تیره د بنديانو او اسیرانو حقوقو ته پاملرنه وکړي. فیروز عزیزی ازادي رډيو کابل.
د سمنګان ولایت شورا یو شمیر غړي وایي وسلوال طالبان د دې ولایت د درې سوب د ډبرو سکرو له قانونو څخه هر میاشت په میلیونونو افغاني باج اخلي. خو طالبانو بیا ویلي چې د شریعت له مخې له هغو کسانو پیسې د مالیې په توګه راټولوي چې له دغه کان څخه ګټه پورته کوي. نور حال له مزار شریفه د ازادي راډیو خبریال مجیب حبیب زیفر راپور کړي.
په سمنګان کې د ولایتي شورا غړي د دولت زر جنګیالي یعنی وسلوال طالبان په درې صفه پایینه او درې صفه بالا ولسوالیو کې د ډبرو سکرو له قانونو څخه هر میاشت په میلیونونو افغانیو باج اخیستنه تورنوي. د سمنګان د ولایتي شورا مشر حاجی راز محمد ازادي رادیو ته وویل چې وسلوال طالبان له درې صفه ولسوالیو څخه بلخ ته د ډبرو سکرو د انتقال له کاروانونو څخه هر میاشت څه باندې 12 میلیونه افغانۍ باج اخلي. د ولایتي شورا مشر وویل چې طالبان باندې ډبرو سکرو د انتقال د هر موټر لا چلاون کې څخه په میاشت کې 8000 افغانۍ باج اخلي او دا پیسې کور نکړل شي موټر چلاون کې طالبان لوخه برمته کیږي. هغه زیاته کړه هر میاشت له هر موټر څخه 8000 افغانۍ اخلي. په میاشت کې سلګونه موټر تګ را تګ کوي. فی موټر چلاون کې 5000 افغانۍ ورکولو مجبور دی. د تور او درې صف لا قانون څخه په میاشت کې 1500 موټر د ډبرو د سکرو انتقال تر سره کوي. د سمنګان د ولایتي شورا د مشر په خبره چې وسلوال طالبان په دغه ولایت کې خپل ټول جنگي او مالی امکانات په هغو پیسو مهیا کوي کوم چې د درې صف د قانون څخه یې د باج په توګه اخلي او یا یې هم د ډبرو سکرو د موټر چلوونکو له اختطاف وروسته لاغوی ترلاسه کوي. د ولایتي شورا مشر حاجی راز محمد ازادي رادیو ته داسې وویل. دوه ورځې د مخه یې د کوهریک په سیمه کې څلوېښت موټر ودرول. د موټر له هر چلوونکي 14000 افغانۍ واخیستلې او بیا یې خوشي کړه. د درې صف لاره په بشپړ ډول د طالب وسلوالو په ولکه کې ده او دولت هم هیڅ ډول عکس العمل نه ښایي. سرپیره پر دې چې د سمنګان ولایتي شورا غړي محلي چارواکي د درې صف ولسوالیو او مزار شریف ترمنځ د غزیدل لارې د امنیت په نه تامینولو تورنوي. خو د دغه ولایت امنیتي چارواکي بیا وایي چې د یادې ستونزې د حل په خاطر به ډېر ژر پوځي عملیات پلي کړي. د سمنګان د پولیسو ویان هاشم بیان ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې ناقانونه وسلوال او طالبان د درې صف ولسوالیو او مزار شریف ترمنځ لاره کې فعال دي.
دولت یا جزا این موضوعات دامن میزنه سوء استفاده میکنه. موضوع دیگه ما در ماه آینده با تشکیل مسایی کلوردوی 209 شوین یک چند نقطه را تثبیت کرده که عملیات گسترده را اجرا میکنه.
د سمنګان د ولی ویان صدیق عزیزی وایي چې د درې صف په لاره د ډبرو سکرو د موټر چلوونکو څخه د طالبانو لخوا د باج اخیستنې په تړاو یې کتبي شکایت نه دی ترلاسه کړی.
تاسو له پیغامونو
زمانو سلیم نور افغان معلم سلیم نور افغان د پکتیا ولایت د څنګه ولسوالۍ نه تاسو سره تماس کیم. زمونږ په ولسوالۍ کې خصوصا چې د پکتیا په سطحه ښوونکو ته نمرې نه دي توزیع شوي. اول باید نمرې توزیع شي. کومې وازه چې رئیس جمهور صاحب کړې دي وا هم په ځینې پاتې شوې ټوله ټولو کې پاتې راغلي دي. که زمونږ دغه پیغام تاسو ته خوانه مربوطه چارواکو ته مقاماتو ته ورسول شي ډېره مهرباني وي. والسلام به احترام.
د هلمند ولایت باندې کجې کې د ولسوالۍ د زمینداور د صاحب محمد ولی همت استاد سره په تماس کې ورور د عظمر د باندې کجې کې ولسوالۍ کې د درې مشت کې د سلام یو انتن نصب دی یو خپل کورو ستار نه کې د بام سر د پورته نه سیو بل چې د بام سر د پورته سیټ په نیم سات کې یو جنگ نه وړي نو زما د مخابرات وزارت څخه دا غوښتنه د درې سلو مشت کې د مور د مشکل دی تر خدي سمې کې لوی اتر دغه ګول کې خدای کوم شو مشکلات کې چې وخت مو یو ضرورت سي یا مو یو مریض په شار کې وسته مو په پیسو ښکارا خو نو موږ څه ګټه وکړه که چیرې داسې شي د ولست په اړه مداخله یې شي تر دغه سمې کې یو کوم د ځان لپاره یې شي نو موږ په ټلیفون وګورځو کښې وېږدو نو چې اوس که چیرې داسې شي دغه سلام شبکې موږ ته فعاله سي موږ نور شبکو ته څه ستاسو لکه بې سیمه دا نور شبکې و سلام په احترام
دا تاسو ته پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشین کې مو پرېښو کور مو ودان پیغامونه ستاسو تر خبرو په دې هیله چې شکایتونه مو هم مسؤل چارواکي واوري او ستونزو اورې ته مو هم مټې را ونغاړي. مخکې مو د شکنجې د قربانیانو د ملاتړ د ورځې په باب واورېد. البته د یادونې وړ بولو چې نن د دې ورځې تر څنګ له نشه یي موادو سره د مبارزې نړیواله ورځ هم ده. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان په اونیزه خپرونه کې به په دې اړه نور معلومات واورئ. خو اوس سلیم احمد صالح په سټوډیو کې دی د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ وایي چې نن په افغانستان کې دوه پوځیان وژل سوي. له دې سره په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د وژل سویو امریکایي پوځیانو شمیر شپږو ته ورسید. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي وایي افراطي ډلو، نیابتي عاملانو او مذهبي افراطیانو نړیواله سوله او امن په جدي ډول کمزوري کړي. عادلی راز دا خبره پرون د تروریزم د قرباني سویو دوستانو د ډلې په پرانیسته غونډه کې وکړه. د دې ډلې مشري افغانستان او هسپانیا کوي. په لوګر ولایت کې چارواکي وایي د محمد ولسوالی په زرغون شار کې تړل سوي شوونځي بیرته پرانیستل سول. د دغو پنځو شوونځیو دروازې د ازادي راډیو د راپورونو د خبرېدو نه وروسته پرانیستل سول. ځایي اوسېدونکو شکایت کړی و چې دغه شوونځي د دوی د استوګنې سیمو ته د پوستو د جوړېدو په اعتراض تړلي وو. د پاکستان چارواکي وایي په بلوچستان کې د پولیسو پر یوه پوسته مشکوکو وسلو حمله کړې. په پیښه کې د پولیسو یو افسر او درې حمله کوونکي وژل سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د هندوستان له صدراعظم نریندرا مودی سره په نوې دلی کې خبرې کوي. دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې د تجارت او تعرفو پر سر د دواړو هیوادونو اړیکې ترنګلې سوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي راتلونکي اونۍ کاناډا ته ځي چې د مرستندویانو په لوی کنفرانس کې برخه واخلي او له کاناډایي چارواکو سره خبرې وکړي. او د کرکټ د 2019 میلادي کال په نړیوال جام کې نن پاکستان او نیوزیلند په خپلو کې مسابقه کوي. د دوی مسابقه به د افغانستان پر وخت د ماپښین پر 2 بجو پیل شي.
د زهرو کاروان
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشه د زهرو د کاروان یوی بلی ونیزي خبرونه ته مو زه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې اورې چې د افغانستان د امنیت شورا سلاکار حمد الله محب د سیمې له هیوادونو غوښتل چې د نشه یي موادو په برخه کې له افغان دولت سره په ګډه مبارزه وکړي. په روانه خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسې پام د نشه یي موادو په برخه کې. د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې موسکا هوتکی وړاندې کوي.